سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې او ستاسو خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په مخکې خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشتو کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګو په ګډون د هیواد په 22 ولایتونو کې به سخت اورښتونه وشي. په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دی چې د وروستیو سیلابونو له کبله د هیواد په 10 ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکي نیو عرب ډاټ کام وی پانه خبر ورکوي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات انډونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وچلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خپور شوې لیدي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان ولایت کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان لمخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د متحدو ایالاتونو هغه خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیا ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین وچوي. مایکل کارپنټر پرون وویل چې روسیا به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی، مخکې له دې چې کارپنټر په واشنگټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي، په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه یادوي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان چې برسیرن ټپیان شوي وو په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 تنه پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو لنډې برخې ته.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې هم ناروغان شکایت لري چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څه لامل چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې وروسته له هغې د افغانستان له څه باندې 15 روغتونونو سره د دارو درملو او نورې مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپلې لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم 2 مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 15 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې وایان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل د دوی دا مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه وټاکل سبه چې دا غمرستي ورت محل وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پر کولو لپاره وي. د سره صلیب اصلي هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي. خو مالی ستونزو ته په پام چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسؤلیتونو لیږدول یې د افغانستان روغتیا وزارت ته واضح کړي دي. موږ بیا هم په بېلابېلو برخو کې له دې جملې د زندانونو د فزیکي توانمندۍ، اوبو، اقتصادي خوندیتوب، استراري غبرګون او نورو برخو کې خپلو مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي راډیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې له څه باندې 3 راهیسي د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغو څه باندې 15 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندېدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پېښې کړې چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل می نوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستی دي. دواوو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو داسې زما پیوازان موږ سره شته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کېږي چې دلته زما سره ستا سره ځي، یا د کښېني لس پرېوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب یې نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کېدی.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړي، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویو ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 1,600,000 وګړي چې 53% یې ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړ وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هند او افغانستان کې د هندي پوهنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو شکایت کوي. هغه افغان محصلان چې د محصلۍ دوره یې بشپړه شوې د هند له حکومته غواړي چې دوی ته د ویزو د تمدید لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريالي پراپور کې.
په هند کې یو شمېر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټري دوره بشپړه کړې وي د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او که نه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي پوهنتونونو ته د داخلېدلو نېټه یې پای ته رسیږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استازی میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هوارې کړي.
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مو خپل غوښتنلیک پروپوزل ستونز یو ارتیوی د شپک سوو څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس له څنګه فارغ شوی وایي چې غواړي د ماسټری د زده کړو لپاره په هند کې سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سږ کال د ICCR سکالرشپ اعلان نشو. هغه وویل چې نشي کولای افغانستان ته ستون شي.
دو سال گذشته که افغانستان
په تیرو 2 کې چې جمهوریت سقوط کړی سکالرشپونه چې باید افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وی هغې دلته په هند کې هغو محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ همدې ته پتمه یو، خو تر اوسه یې په دې اړه هېڅ خبرتیا نه ده خبره کړې.
په همدې حال کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته. موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سږکال یې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو اویا محصلین دو سکولرشپونو ته کامیاب شوي او تر ټاکلی نیټې ونه رسېږي، په دوی کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
سموک غاګله آزادې رادیو اوري. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې پر روان کال کې افغانستان سره درې شل اووریز سیالي هم پکې شامل دي. کرکټ بورډ ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریز سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریزه به د جنوري په 11مه په موهالي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14مه په اندوور ښار کې او وروستۍ سیالي به د جنوري په 11مه په بنګلور ښار کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اروپایي ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرستې اعلان وکړ. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپایي ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي چې خپل دولتي چارې جاري وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپایي کمیسیون بیان د ویرل نوویس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
Today we are providing another 1.5
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابرو چې اوکراین ته د پلس بستې پنوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 19.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې له مخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 1.5 میلیارد ډالر معادل کیږي ترلاسه کړی دي.
په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلی دی لندن له انقره سره په نږدې همکارۍ هڅه کوي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلی بریتانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسیې د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسیې د تازه هوایی حمله خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسیې حمله د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات له دې ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیو بندرونه په نښه کړی دي. کرملین تیره اونۍ د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نه کړه. د موافقې نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندي صادرېدو ته زمینه برابره کړې وه. کیف په وروستیو کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پدې خبرونه کې مینه مجله لنشتې درې کلن څنډ وروسته چاپی شي.
اعلانونو پسیم ګرځو، مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو. انشاءالله کامیابي زموږ ده.
د لاس په نوم نوې اونیزه خپره شوه.
لړلمو دغه 500 ګڼې مسې چاپ کړې وه چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا شو چې هغه په څلورمه او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل.
شعر لرو.
ته یوه ښځه، یوه خور یې، د چا ته یوه لور د پلار جرګو کې ورکه.
لنډه کیسه لرو.
یو جیب ته لاس کړ، بل ته لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا ادبي مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوی اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې له هنري اړخه شیوي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. داسې نه وي چې یو وخت لیکنه کوله، ښه آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤلې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پرېکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالتونو نږدې 90 پیاوړي او ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. 48 کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی. دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شی دی ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا دا ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېده. کتابونه به اغوسته مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینهوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه ورونو کې امام چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي. ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمویلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره تیلی ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیوي مجلې په وی غنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړي؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا د اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور او ورسپانم یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې مغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تنده خړوب نشو کړی. خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلک وهڅو. لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته وروپیژندل شي د هغې لنډې لنډې.
جواب صاحب وبخښئ، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې دا لګښت مصارف بیا څرنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کړو، اعلانونه پیدا کړو او هغه مرسته کوونکي جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډه وکړي چې وګرځي. او فرضاً په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابی زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکن دی چې ترلاسه کړي؟ او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دو تنو ما ته ډاډ کړی دی. هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي او غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان لپاره خدا ول نه هلې ځلې کوو او مخکې د مطالبه د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی او ځنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ یې مراکړی دی یو شمېرو. او که په دې ګڼه کې یو اعلان دو شو چې په راتلونکي کې څلور شي او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو چې په مونږ کوم بوج را نه شي او مونږ د دې ورسو چې وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکو، ځکه چې هغوی موږ دپاره بیا ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یوه برخه یې هلته خپروي، او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی، خو د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې پکې پی ډي ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څه لوستونکي پیدا کړل. ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل، خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله. کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه خطوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغې. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم، یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، له نن شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینهوال لرل او ډیره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزه چاپ ته پام شوی دی.
له نن شاوخوا 3 کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شوه چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو، هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شوه چې هلته باید داسې یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لومړنی مستند ونې کې انسانان صبرونې ولاړې وي په غونډۍ باندې، او هغه پورې ډېر داسې باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک ته سوال وکړ، دغسې یو فیصله استورې بولي، افسانه یې بول، داسې یو باورونه یې بولي پسې تړلي وو. د درې ښامار یو بل مستند چې هغه مې خپور کړ. وروسته وروسته چې کله د دې لیدونکي زیات شو، په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمنی ورسنۍ کوم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې تلویزیون خو بیا ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا دیونیزې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنې دیونیزې په بڼه باندې باید چاپ کړم. هفته کې
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستي دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي، شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیز چې خلکو لیدلای ده. دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري، یو کلم د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلی شي حکومت او خلکو ته، په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تیرې ګڼې موضوع و چې د سور پل چې د میدان وردګاډ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلی شي، دا بل کلم وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلم دی چې په کې خلکو ته، د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشتي کېږي. دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نښه چې استاد ګلرحمن رحماني چې لیکره کې ادبي مطالب، نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي له برجسته تیرو سره. ته کلمه دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلمه ورته ځنګړې کړي، نور ټول ادبي، فرهنګي، مرکې او داسې نور.
وصال صاحب، د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی، که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم، ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته قلمونو ته په کتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وشي، مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرکه کولی شم. د هېواد زبردست څیرو سره هغه څیرې چې دوی نوښتګري دي، په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي، دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه، هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شیبر صاحب، تر ټولو جالبه برخه همدا ده، زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو، بیا تر چاپه، د چاپ تر مصارفو، او بیا فیصله د لیکنو تر تنظیمولو، تر ډیټا ټول کارونه همدا یوازې زه کوم. یعنې کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسي چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي، څرنګه رسوي؟
یعنی زما خو لومړۍ تجربه وه چې ومې وشله، لاړلم او دغه 500 ګڼې مې چاپ کړې وه، د بازار پر دکان وګرځېدلم، او نوښت پکې دا و چې دا لاسونیز د دې په خاطر باندې چې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 50 افغانۍ وي، در ته په 100 افغانۍ باندې خرڅوم ور باندې پلورم، او که نه تر اوسې ما ته اعلانات برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم.
فکر کوي سه ټي وی ونیز لپاره، چاپي خبرونه لپاره به په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده، ځواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه وته مسایده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کو چې ګانې په پیسو واخلي. نو که چېرته زه یو ګڼه په 100 افغانۍ خرڅ کړلی سم، نو کولی سم مصارف پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خپرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ذهن کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی؟ خبری سایت؟
خبری سایت مې مطلب دی، ویب سایت، ویب پاڼه.
نه، دې ته نه لرم چې چاپ یې کړم، د سایت لپاره خو لږ تر لږه $300 پکار دي. زه یو دولتي مامور یم، نو اوس د سایت لپاره دومره امکانات نه لرم، خو پر اصلو کې بل کار ډله غواړي. یو سایت چلول فکر وکړي چې یو سایت چلول ډېرې برخې لري، او لږ تر لږه دوه کارمندان خو باید ولري.
دلته د دې لپاره چې تاسو د یو ډېر شتمن فرهنګي ولایت له لارې دا ونیزه خپروي، هلته په میدان وردګ کې ادبي غونډې دي، ادبي بهیرونه دي، فکر نه کوئ که له هغوی سره په ارتباط کې شئ او له هغوی هم مرسته وغواړئ، کېدای شي چې ستاسو کارونه وسی شي؟
شیبر صاحب، هڅه کوم. ډېرو خلکو سره، ګلرحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پوهنتون کې استاد ده، لږه سره مونږ اړیکه ونیوله. دلته نورو فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته، هغوی سره مونږ په مشورې کړې دي. او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوي اوس تصمیم نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه، خو د نوي بدلون سره تکانی شوه، او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټولې چارې څنګه کنټرولوو. نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې، بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي، بهر کې زموږ ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کې شو، تر څو د لاس ونیز لاسنیوی وکړي، او دغه اخیسته قدم فیصله ونه درېږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
له لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته شعر لرو، او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ابلی سپوشمې خپل یو غزل آزادی رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولای، سره اوروي او له دوی مننه کوم.
دی ګودر په محفلو کې ورکا، ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی ګودر په محفلو کې ورکا، ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا. تدی ژوندون په هر یو پل دمې، زه د هندارو تصویرو کې ورکا. ته بس د مینې محبت کیسه یې، ته بس د مینې محبت کیسه یې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا.
مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملالې په ټپو کې ورکه ته یوه ښځه یوه خور یې د چا ته یوه ښځه یوه خور یې د چا ته یوه لور د پلار جرګو کې ورکه د لټون لاره ورته وښیا چې د لټون لاره ورته وښیا چې نن د سپوږمۍ تورو شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تم کې شو. سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. دغه ځای د افغانستان له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې له لیکوال او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړې او په سر کې د سردار تپې په اړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه تاریخي سپړنه سوي ده، دا په ډېرو روسیو کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړې ده. مثلا سردار تپه په 1908 کې یو ایټالوي څېړونکی پلاوی راغی چې له هغه سره افغان محققین چې هغوی کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم و، هغوی دا جوته کړله چې دا تپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاده سوې ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1908 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای د وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پېړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د له اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو چې هغه په څلورم او درېم میلادي پېړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دي راغلي چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه ستا پکې اثار پکې شته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نښې نښانې دي، د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نښې نښانې کېدای سي ورسره؟
داسې هغه کېږي چې دلته یوه ډېره لویه استوپا ده، تقریبا 60 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې اثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې شته. نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا کوي، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محققین په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا یو بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، بیا په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاري غونډۍ کې، د نغاري غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې، نو دوی به د غونډۍ ولاړو، دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت ډېره زیاته شنه دښته وه او دغه دښته یې د دشت شابهار ویل.
نو دا غونډی بیا له دیشا بهار له غونډی نه په نغاری غونډی واوختله. بل نوم سی د تاریخ په وختو کې دغه غونډی خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده. سی اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپی په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپی په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله، او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل، چې دغه تپی ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپی په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري. چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده. یعنې د سردار تپه د سردار د کور پورې تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دورې کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای بدی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته. دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا د هغه د نشابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل، تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته ووایو، دغه یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دیچ شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی ده. اوس فقط د یوې غونډۍ په شکل باندې ده، یعنی نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یواری وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی، او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل، دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله، او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د قسمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې څنګه نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1910 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړل. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې، داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي. چې په دې سیمه کې وو، نو نه یوازې یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده، او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده، او تر شاوخوا یو جال راتاو ده، نور هیڅ نه لري، او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغوی ورته پام اوښتی و،
نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي، او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلي دي. د شاوخوا او کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تېر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. ماضي یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوپونو ټکایې لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریز پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یې اوږه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شاید بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو،
د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا لپاره نویو مفاهیمو ته ل استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلی بالکل همدغه سي دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله نو څو ځله مې واړوله راواړوله نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله قسم لږ هم فهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلي ویم چې شاوخوا لکه محول کې د څه نور کېږي که نه چې اړیکه کېږي مین له ناروغ د بد وجت کې ده نو دلته خواشینی کېږي ویښتان بې نظمه کېږي ویلی چې د چا ور پام نه وو لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی نو دغه دې خلک چې دي د دې په یو بل کار وغیره.
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي کې نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي شاید دا د تحقیر احساس وکړي لکه په بد وجت کې هغوی ویني نو دلته ما ویلي چې جمله ولی کله بیرته مې ګول کړه بیا مې دا کړې دا جمله ورته انتخاب کړې چې چا ور پام نه و او دل دفتر څخه بهر شو په دې خاطر چې دې حواس ونه کیندل شي
د دې لخاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتر دا ده چې د ټولو کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتان سم کړل د دې لخاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتر راځي څنګه؟
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي بیا له دفتر څخه بهر کېږي یعنی دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډې بڼې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون ته مخه نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اورېدونکي ذهن په د په بله خوا شي. په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته یې لاس کړ اخیر ټلیفون په بکس کې و دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکینی چې ویښتان سم کړل هغه ډول نه دی. خو که بل تصویر راواخلم تور ویښتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویښتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه اغېزمنوي. ولې سپین مخ
دلته زما لکه د تر ډېره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی یم نو دلته ما د سپین مخ له ورځ او شپه مې ویښتان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنګ په کې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې تیرې چې دي په سپین مخ باندې خورېدلې سپینوالی دلته د تیرو تر اغېز لاندې تللی لکه څنګه چې
لدی پلا وستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه. خو شاید د دې لخاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کیسه عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه. لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید دې بل اړخ ته توجه وکړي. بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي بکس تاسو یاد کړی دی کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي نو لاسي بکس لري او د بکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالي تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی. مثلا د بوډۍ ټال تاسو یاد کړی دی چې دا بکس لکه بوډۍ ټال خوځي راخوځي. د بوډۍ ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیکه تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده. څرنګه ټکر نه دی دلته
لکه ما په دې اصل غاری که معنا به نظام نو رسیدل ما له زبل د سکوم نګ دی بوس ملګری څخه پوښتنه وکم چې د ګډي ټال پلنډي ټپه پښتو عادتاتو کې ډیر یادېږي بل اخر د ګډي ټال څو نو ما د وخت چې د ګډي ټال د خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپل خیالاتو کې دا کریکټر البته په خپل خیالاتو په خپل وسواسو کې تعالو نو خوري د سې چورت او تخیل کې تللی دا چې بل اخر ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا دلته د ټال زنګیدل د دې کریکټر د په خیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګیدل دي لکه دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو دا اشاره په دې سبا باندې سمه ده چې یوازې ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر سي هغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داسې یو شی دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبي شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کړي چې نقد مې لوست او کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنګ معمولا د جدایۍ لپاره کارول کېږي په مصر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کېږي یا د جدایۍ والی یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایۍ والی لکه زیړ رنګ د جدایۍ او د بیلتون مانا معمولا تری اخیستل کیږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکی.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک به په نظر کې نیسو نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همدا دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډېر همژغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي د نوکانو یادېدل د نوکانو ټپول دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لارې په بیړه لنډوله دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالی یونیسي یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه. البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم. تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته لکه د لیلی سنته
د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چېرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابله پورې ځې تر سرخکان پوری مزل لشته کډیر
کتر کابل ازي تر سرخکان
دغه خبره ده د امبیل خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشډک کو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایي چې شیبا ورسته او لش منزل ورسته کنه د دغه لحظه ورسته کنه د دغه تشډک دوله خاطره تصویر په کار دی مثلا کیدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې ارخ ته کتل له موټره د باندې وکتل البته دفتن زما په ذهن کې څنګه راځي کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې مثلا دغه ټکسي ډرایور ور سره یو خبره وکي دا جواب ورنکي یعنی په یو شی باندې باید ډک شي خو صدیقي صاحب ډیره مننه چې دا کیسه مو نخته وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډېره واضح ده د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نخته مو وړاندې کړه دا اونې مو دا خبری مجله هم دومره وه تر بلې وې زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم شدی وي.